پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12:00 بجې نن سه شنبه د 13 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره برابر ده. زمرا علي بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرلو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شامل کړې. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې له نوریاس نوري څخه د خبرونو تفصیل اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي په کندهار، زابل او اروزګان کې د 28 وسله والو طالبانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټول تیاری بشپړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي په کندهار، زابل او اروزګان کې د 28 وسله والو طالبانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیا علوي ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان، نوبهار او شاجوی ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په توپچي او هوایي بریدونو کې 20 وسله وال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. علوي وایي د دې ترڅنګ د اروزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې پر مهال یو وسله وال وژل شوی او 2 نور جوبل شوی دی. په عین حال کې د کندهار د امنیت قومندانې ویان جمال ناصر باریکزی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 3 ورځو کې د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 40 وسله وال وژل شوي. باریکزی وویل په دغو عملیاتو کې د وسله والو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي.
د معروف ولسوالۍ په بسم الله، شمزو او سالیاسون سیمو کې 10 ترهګر وژل شوي دي. د دې درڅنګ د ارغستان ولسوالۍ د لوړې په خوله کې د ترهګرو یو مرکز د حواله لارې وشتل شوی دی. 10 وسلوال وژل شوي.
په دغو ټولو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د احتمالي اوښتو زیانونو یادونه نه ده شوې. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وغړو او یو وسله وال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د تروریزم په وړاندې مبارزې مدیریت پولیسو جلال آباد ښار او بیلابیلو او د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش وغړي او یو وسله وال طالب ژوندې نیولې دي. د اعلامیې له مخې نیول شوو وسله والو په جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو کې تروریستي او تخریبي کړنې ترسره کولې. د امنیت قومندانۍ د دغو وسله والو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې پرون په جلال آباد ښار کې په یوې چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمیر 12 ته لوړ شو. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اخلي اوري. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. پر دغو 28 ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځ شنجان سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر په 1 ویلي چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لیست کې شاملې شوې چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې د ادارې د اویغوریانو، قزاقانو او نورو مسلمانانو اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، دغه راز فشارونو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یو امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جکپوری امریکایی چارواکی پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایي سرتیری د سوریې له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدول شول. دې چارواکي له رسنیو سره په ویډیویي کانفرانس کې له دې سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. ښاغلي ترامپ مخکې له دې ترکیې ته خبرداری ورکړې و چې که امریکایي سرتیری په هغو سیمو کې چې ترکیه ورننوځي زیانمن شي، نو له لویې ستونزې سره به مخامخ شي. ترامپ پرون وویل د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړ چې که امریکایي سرتیرو ته زیان واوړي، نو د ترکیې اقتصاد به زیانمن شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د اکتوبر په 10 د خپلې کلیزې په ورځ خپل او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې خپل تنخوا په 3.4 په روسیه کې د تیر کال د انفلاسیون کچه وه زیاته کړې او اوس یې تنخوا له څه باندې $100 معادل روبل څخه څه کم $15,000 معادل یعنی $1,440 روبلو ته لوړه شوې ده. د حکومت د نورو جګپوړو چارواکو او له هغې ډلې د دفاع د وزیر سرګی شویګو، صدر اعظم دمیتری میدویدف، د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې د مشر الکساندر بورتنیکوف او نورو په تنخواګانو کې هم په همدې تناسب زیاتوالی راغلی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالای پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ولسمشریزو انتخاباتو د رایش میرنی په کار کې د پرمختګ په اړه نوې جزئیات خبرو. په کندهار کې چارواکو د پوهنې پر ریاست کې د پراخو اصلاحاتو اعلان وکړ.
زبر هڅه وکم تر څو ستاسو دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسو د ژوند د تقویې لپاره کار وکم.
په روزګان ولایت کې په پرمختیایي پروژو کې د ځوانانو بوختیا شایي له جګړو څخه د دوی پام واړوي.
کله چې اقتصاد پیاوړی سو جګړه خپل له منځه ځي.
امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شامل کړي. د ازادي رادیو په د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرونو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. زموږ همکار رحمت الله افغان هم دا اوس په کمیسیون کې دی او را سره په مستقیمه لیکه په تماس کې دی. افغان صاحب، مهرباني وکړي اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو نور څه نوي معلومات لري.
مللی جان، تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. انم موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته تللي وو. هلته له د دغه کمیسیون د دارالانشا له رئیس سره موږ مذاکره وکړله. موږ مخکې تللي دي زیاتو مهارتونوهغه د فورمونه یا وراسې شوې هغه کنسوی دی او ډیټا سنټر ته داخله دو په حال کې دی. دوی چې څو په د شپږ زر محلونو راي داخله مرکز ته داخله شوی دی. دوی چې کارنوم له پلان سره سم مخ روان دي او دا د ورکل چې له داخلي محلي سره سم یعنی لومړني فایل کې لانی دي دین اوران د دوی خپل کارونه بشپړ کړي. دا کمیسن چارواکو اندښنه وښودل چې نظر نړیوال او کورنۍ ناظرین یعنی ملي او بینالمللي ناظرین ځینې وخت ناوخته راځي او ځینې وخت حتی نه راځي. دغه د دوی په کارونو کې لږ خنډ او دانې رامنځته کړې ده. دوی وویل چې که چیرې ناظرین راشي د دوی کارونو به هم چټکوالی پیدا کړي، هم به د مشروعیت خواته یو پیاوړی ګام واوسي. نن همدارنګه وویل چې د دوی هغه ارقام چې د ټلیفون یا د ایمیل له لارې له ولایتونو جمع شوي دي او شاوخوا 2,000,000 یاد شوي دي. په دې وروستیو کې داسې اندېښنې وي د ځینې ناظر بنسټو ټیمونو نه، همدارنګه د نړیوالو ځینې په ځانګړې توګه د روسیې سفارت ایمیل ورکړی و هغه ارقام او ګډون چې کمیشن کسانو ګډون کړی چې دې په دې ارقامو د ښه ارقامو پر ټولولو بوخت دي او په دې وروسته ډېر ژر به دغه ارقام چې څومره کسانو د ښه ګډون کړی ده خلکو سره شریک شي.
ډېر مننه افغان صاحب. تاسو د رحمت الله افغان ژغ واورېد چې د انتخاباتو د ولسمشریزو انتخاباتو د رای شمېرنې په کار کې د یو شمېر پرمختګونو په اړه موږ ته جزئیات وړاندې کړل. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د دوی پر وړاندې ځینې محدودیتونه موجود دي چې په دې اړه اجمل تورمان موږ ته راپور چمتو کړی دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله، د افغانستان له انتخاباتو څخه یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي که څه هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو له بهیر نه د څارنې په برخه کې د دوی په وړاندې ډېرې محدودیتونه لرې شوي، خو لا هم ځینې موارد شته چې کمیسیون باید ورته رسیدنه وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا د څار بنسټ رئیس یوسف رشید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د څانګو د مسؤلینو د مجلس له پرېکړو څخه چې منیجمنټ میټینګ یا د مدیرانو مجلس یې بولي څارنه نشي کولی.
کله چې دغه مواد او توکي دخل کیږي د دې طبیعتا فورمې دي د پایلو او نور ځینې حساس مسایل دي چې هغه پروسس کیږي، نو په نهایت کې کوم هغه منیجمنت چې په اړه باندې تصمیم نیسي په هغه کې موږ ته د څار موقع نه درکړ شوی ده.
خغله رشید وایي چې دوی کمیسیون سره په دې اړه خبرې کړي او غوښتي چې دا محدودیت هم لري کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا د څار بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده بیا بل ستونزې ته اشاره کوي. وایي د انتخاباتو تر ورځې وروسته له انتخاباتي چارو څخه د څارنې په هدف د کمیسیون لخوا د دوی د څارونکو شمېر ډېر راکم کړل شوی دی.
خوشبختانه
وزارت ګریون دره، اما دی ویل نه کومه څارنه کیږي، خو د څارون کشمیري موخته ډیر محدود کړي. د هر هر بنسټ لپاره د څارن لپاره د دوو څارونکو اجازه سهمیه ورکړي، او زما پان د کمیسیون د کار څخه د څارن لپاره دوه څارونکو کافي نه دي او نشي کېدای چې دقیق او بې پرې څارنه وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو مسایلو په اړه خپلې څرګندونې لري. دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل دی وی موږ نشو کولای چې د خپل رهبرۍ په جلسو کې هم دوی ته د ګډون اجازه ورکړو، خو له کاري پروسو څخه دوی څارنه کولای شي. مثلا د بایومټریک لارې سرور ته د موادو د انتقال پروسې، د غشان له عادي او ډیجیټلي ډیټا انټرنټ څخه، خو په ځینو غونډو کې آن زموږ کارکوونکي ګډون نشي کولای. خغل ابراهیمی په صحمیه کې د څارونکو د شمیر د ستونزو په اړه وایي چې کمیسیون د طرز العمل د مخې چلند کړي، خو بیا هم کېدای شي د کمیسیون مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شول. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د دغو انتخاباتو نه د څارنې په هدف دوی تر بیلابیلو نړیوالو او کورنیو څارونکو بنسټونو څخه تر 80 زیات څارونکي معرفي شوي وو. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري ډیره مننه. اجمل تورمان و چې تاسو ته د انتخاباتو د څار د بنسټونو د یو شمیر د هغو محدودیتونو په اړه راپور راکاوه چې دوی ورڅخه شکایت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو اوري.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم ورځو په غزنی ولایت کې یو خبر اورو چې په دی ولایت کې 14 سوي د زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیمه لیکه دی چې نور جزئیات په همدې را سره شریک کړي. تاثیر صاحب مهرباني وکړي. ډیر مننه ګرانه همکار.
او زه څنګه تاسو ولنن تر غرمه بخ کې د 7 بجې د غزنی په انتون د دریا ادبیاتو په انځي په درېم سیم کې 14 سوي دا په دغه 14 کې تر اوسه پورې د ملکي شپخانه رئیس ډاکټر بازمانه دیمت سره چې ما خبرې وکړې دی وایي چې په دغه 14 کې 15 تر محصلین ټپیان سوي دي، چې په هغې کې 2 تنه نارینه دي او 13 تنه نورې ښځینه دي. خو کله چې ما د دغه پوهنتون له محصلینو سره خبرې وکړې دی وویل چې په دغه 14 کې 19 کسان ټپیان سوي دي چې زیاتره برخه یې نجونې دي. د دې تر څنګ چې ما د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې له دولت ویان سره محمد عارف بری سره، هغه بیا وویل چې په دغه چاودنه کې هم 19 کسان به یادوي چې دغه ټپیان شوي دي او څوک پکې وژل شوي نه دي. له داسې څه چې ما خبرې وکړې دی وایي چې د دغه ټپیانو حالت ښه ده او د ډاډ وړ ده. دا په دې چاودنه په داسې حال کې کېږي چې تر دې یوه میاشت وروسته وړاندې هم د دغه پوهنتون د تهلیکي انسټیټیوټ په یو کاستر موټر باندې چاودنه شوې وه، په هغه کې یو کس وژل شوی و او هغه چې وو کسان نور ټپیان وو. د دغه محصلینو یا عادي شاهدانو سره چې ما خبرې پوهنتون کې وکړې یا دلته په شپخانه کې ورسره وکړې، دوی ویل چې په دغه کې دغه چاودنه شوې ده، دغه انفجاري مواد یا چاودیدونکي توکي په دغه ځای کې له وړاندې ځای پر ځای شوي وو تر چوکۍ لاندې.
ډیره زیاته مننه حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی ولایت څخه د نن ورځې د چاودنې په اړه معلومات راکول، د ویل چې په دغه چاودنه کې د چارواکو په وینا 19 کسان ټپیان شوي دي. تاسو آزادي رادیو اوري، اوس هم اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزي څخه اورو.
د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي سږکال به د مڼو په حاصلاتو کې 15% لوړوالی موجود وي. د دغه ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسلن آزادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د شوي سروې له مخې شوی.
سږکال مونږ یو احساس لرو چې په هغه ارقام سره ټول کړي تقریبا مونږ لس تر 15 پورې زیاده ښکوللی چې هغه کېدای شي مقدار هم تر دغه 1.5 پورې ورسېږي.
ښاغلی تسل وایي تېر کال له ټول میدان وردګ ولایت نه 1,00,000 میټریک ټنه مڼې راټولې شوې وې. د نوموړي په خبره د میدان وردګو ولایت مڼې نړیوال شهرت او ښه بازار لري. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي انډونیزیا له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په خپل هیواد کې د افغان محصولاتو نندارتون پرانیزي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل دا ژمنه تېره ورځ په افغانستان کې د انډونیزیا سفیر ورسره کړې ده.
تجارانو ته دعوت ورکړل چې یو نمایشګاه کې انقریب په انډونیزیا کې اشتراک وکړي او بل نمایشګاه په کابل کې وروسته انډونیزیا جوړي چې په هغه کې هم دوستانو اشتراک وکړي تر څو چې وکولای شي چې د انډونیزیا د ټولو فابریکو هغه شیان چې دوی تولیدوي وکړي وی ګوري او تجارتي راکړه ورته.
ښاغلی حاجی اغا وایي لس ورځې وروسته به په اندونیزیا کې د افغاني محصولاتو نندارتون او تر هغې یوه میاشت وروسته به په کابل کې د اندونیزیا د محصولاتو نندارتون پرانیستل شي. د کابل په جزا سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په ډېر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8.15 پوله، یو یورو 5.80 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 5.90 پوله، یو سعودي ریال 0.50 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 499 افغانۍ.
خاصیز مرجخله ازادي رادیو او ری اوس هم یوه بهرنی موضوع تورځو. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. دا چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی له فریبا ظاهر څخه به واورو. فریبا ظاهر هم دا اوس را سره په سټوډیو کې د فریبا جانې مننه چې راغلي. پښتنه مې ده چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی؟
مرنه ستاسو خم مرلی جنې پر دغه 28 ادارو تور دی چې ګواکې د چین پر لویدیځ شینجن سیمه کې د اویغور او نور اکثریت مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د بشري حقوقو په سرغړونه او ناسم کړونو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر پر 1 ویل چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لیست کې شامل شوی دی چې د امریکا د حکومت له اجازه پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نه اخیستلی. د دغه چینایي ادارو پر وړاندې دوسیه کې راغلی چې دا ادارې د اویغورانو، قزاقانو او نورو مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو مستبدانه نیولو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. په دغو ادارو کې شلې د چین له امنیتي سکتور او اته نورې د هایکویژن ویډیوي نظارت شرکت او دغه راز د څیرو د پیژندلو ټکنالوژي مشران دي.
فریبا جانې د چین خبرګون څه دی و دغو اقداماتو ته؟
چین تر اوسه پورې خبرګون نه دی ښودلی، خو تمه ده چې د اقدام ته به ځواب ووایي. پیکینګ تر دې وړاندې هم په دوامداره توګه په شینجن سیمه کې د مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د پالیسۍ له کبله د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې راغلی دی. د ملګرو ملتونو متخصصین او د بشري حقونو ډلې وایي چې لږ تر لږه 1,000,000 اویغور او نورې مسلمانې ډلې په دې لرې پرتې سیمه کې نیول کېږي او په کمپونو کې ساتل کېږي. که څه هم پیکینګ ټینګار وی چې دا توقیف ځایونه په حقیقت کې روزنیز مرکزونه دي او دوی هلته د مسلکي روزنې لپاره وړل کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د روان کال په سر کې ویلي وو چې چینایي چارواکي په شمال لویدیځ ولایت شینجن کې د مسلمانانو د ډله ییزې څارنې لپاره له یو پرمختللي سیستم څخه کار اخلي. هیومن رایټس واچ ویلي چینایي مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو تحقیق او زندانی کولو لپاره ګامونه اخلي. د دوی په خبره د چین حکومت د دې سیستم له لارې په شینجن کې له عادي وګړو هم تحقیقات کوي. د دې نوې اپلیکیشن په واسطه د مسلمان وګړو وینه معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم کړي. هیومن رایټس واچ دا هم ویلي چې د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو ټلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم کنټرول او څارل کیږي. دغه ورځ تېره میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په شینجن سیمه کې د چین ځپونکي کمپاینونه د تروریزم سره تړاو نه لري، بلکې د دې خبره دا د خپلو وګړو د ورکولو لپاره د چین یو هڅه ده. پومپیو د سپتمبر پر 22 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د لیدو پر مهال دا څرګندونه کړې ده. دا هم باید وایم چې دا لمړی ځل نه دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره پر چینایي کمپنیو سوداګریز بندیز لګوي. په تیر میاشت کې هم د هواوی مخابراتي شرکت د بندیزونو په لست کې شامل شوی و.
ډیره مننه فریبا جانی. درنو اوریدونکو، تاسو له فریبا ظاهر څخه واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لست کې شامل کړي دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو آزادی رادیو اوري اوس هم د کرکټ لنډۍ څخه یو راپور لرو. د کرکټ د شپږ از لیگ پژم پړاو مراسم په رسمي توګه اختتاسوي. د سپینغر پلانګان، کابل بازان، بند امیر شماران، امون هنګان، مس اینه کتلان او بوست ساتونکي سشکال لوبیدونکي لوبډلې دي. د دې سیالیو اتلولې 2018 کال کې بند امیر لوبډلې د راشد خان په لوبډل مشرۍ ګټلې وه او سشکال له خپلې اتلولې دفاع کوي. زموږ همکار واصل وصال هملته د کرکټ له میدانه له موږ سره پر لیکه دی. ویصال صاحب، مهرباني وکړئ او اوریدونکو ته نوي جزئیات وړاندې کړئ.
ډیره مننه مراله جانې. تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه دلته کابل نړیوال لوبغالي کې چېرته چې همدا شېبه د بوست او د مس عینک لوبډلو ترمنځ لوبه دوام لري او په زړه پورې شېبو ته لوبه داخله شوې ده. مسینک لوبډلې 1650 ټارګټ ورکړی دی او د بوست لوبډله اوس مهال 1800 منډې لري او اول لوبغاړي اوس شوي. نو تقریبا په دوه اورونو کې 1700 منډو ته اړتیا ده. نبی ساحل ډېر ښه بالینګ کړی تر دې مهاله پورې. په ټوله کې د شپږیزې لیګ سږ کال که څه هم د پانګوالو لیوالتیا کمه وه، دغه لیګ سره دوه لوبډلې نه دي سپانسر شوي یا نه دي خرڅې شوي، سپینغر او کابل. خو بیا هم دغه لیګ تر ډېره حده پورې د کرکټ بورډ مسؤلین هڅه کوي چې په ښه توګه ترسره کړي. تېره ورځ چې دغه لوبه پیل شوه، دغه سیالۍ پیل شوې، لومړۍ لوبه کې یو څه مینهوالو کموالی و. دغه دوه ورځې دوی ټکټونه فری کړي دي، یعنی ټکټ مه اخلي دوی له چانه. نو نن یو څه د مینهوالو دوه لیدل کېږي په ګراوند کې. شاوخوا 4-5 زره مینهوال دلته راغلي، ځکه 8 زره کسان په دغه ګراوند کې ځای دی شي. نو یو څه مسه بنچونه او چوکۍ ډکې دي او سمه ده چې مازدیګر چې کومه لوبه ده له دې وروسته هلته لا ډېر زیات مینهوال راشي.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو له واصل وصال څخه د کرکټ د شپږیزه لیګ شپږم پړاو مراسمو په اړه واوریدل چې نن یې دوهمه لوبه روانه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسی ازادي راډیو اوري اوس هم ورځو د کندهار پر لور چې هلته یو راپور لرو. د کندهار چارواکو پروند دی ولایت د پوهنې پر ریاست کې پراخ اصلاحات اعلان کړل. چارواکو د کندهار د پوهنې د ریاست مهم مامورین له دندو لیرې کړل او د پوهنې د کیفیت لوړولو ترڅنګ تر راتلونکو 4 میاشتو پورې د نورو اصلاحاتو ژمنه هم وکړه. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار ولایت مقام د غازی امان الله خان په نوم د غوندو په تالار کې چارواکي شوونکي او یو شمیر زده کوونکي او خلک راټول سوي تر څو د شوونکي ورځ ولمانځي. د پوهنې ریاست لخوا په جوړو سو دغه مراسمو کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر وزارت او ولایتي ادارې په خاص همکاري د کندهار د پوهنې په ریاست کې د پراخو اصلاحاتو د لړۍ په دوام نور تغیرات هم راغلل. د کندهار د پوهنې د رئیس له منفقې وروسته چارواکو د پوهنې ریاست د مالی او اداري ترڅنګ د بشري سرچینو تدارکاتو او یو شمیر نورو تدریسي څانګو مسولین له دندو لیرې کړل. د کندهار د پوهنې نوی رئیس محیب الله روشان وایي په تیرو څو کلونو کې د کندهار د پوهنیز بهیر د کیفیت لپاره لازم کار نه دی سوی، خو هغه په دې برخه کې د پراخو اصلاحاتو او د ښوونکو ژمن ته د پام کولو ژمنه وکړه.
زموږ د پوهنې ډګر بدبختانه خپل اساسي رسالت چې د تدریس تقویه ده هیر کړی، بلکې تر ډېره پورې مقامات په اداري او مالیاتي چارو کې مصروف وي. زه به هڅه وکم تر څو ستاسې دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسې د ژوند د تقویې لپاره کار وکړم.
په غونډه کې د پوهنې رئیس د کارونو د نظارت او لاشوالي لپاره د پوهنتون د استادانو او پخوانیو ښوونکو څخه جوړې سوي دوه کمیټې هم اعلان شوې چې یوه به تدریسي او بله به مالي چارې نظارت کوي. په عین وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات هم تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د کندهار د پوهنې په ریاست کې د نورو اصلاحاتو ډاډ ورکړ. حیات وویل د پوهنې د کیفیت د لوړونې لړۍ به د کندهار ښار له مهمو ښوونځیو پیل او وروسته به یې تر ولسوالیو پورې ورسوي. والی زیاته کړه چې د روان تعلیمي کال تر پایه به د کندهار ټول بند ښوونځي خلاص او ښوونکو ته به مځکې هم وویشل شي.
تاسی آزادی رادیو اوری. په اوروزګان ولایت کې سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. ځوانان ډیری نالوستې دي او په ترینکوټ ښار کې په یو شمیر پرمختیایي پروژو کې په کار بوخت دي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور جوړ کړی دی.
اوروزګان ولایت یو د هیواد د لهغه وروسته پاته او جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر ځوانان یې نالوستې دي. د هیواد په نورو ولایتونو کې ځوانان په دې لاټه کې دي چې ځانونو ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړي، او دوی هغه وخت خوشحاله وي کله چې ځانونو ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړی وي، ځکه دوی زده کړې کړي وي. خو په اوروزګان ولایت کې بیا دا څه بل ډول دي. په دغه ولایت کې بیا ځوانان هغه وخت خوشحاله کېږي چې دوی ته د دست او یا هم د لاس کار پیدا سي، لکه د کولنګ او بیلچې ده. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ترینکوټ هوایی ډګر دی چې ترمینل ورته جوړیږي. د دغه ترمینل پروژه تقریبا اته میاشتې کېږي چې شروع شوې ده، او شاوخوا 300 ځوانان پکښې کې په کار بوخت دي. دغه ځوانان چې درویشت کلن او یا هم اتلس کلن دي، ټول سار تر ماښامه پورې بیلچه چلوي او یا هم لاسي ګاډۍ چلوي او دلته د سمیټو کاروبار کوي. دوی وایي چې زده کړې نه دي کړي او له دولت څخه زیات خوشحاله دي چې دلته د کار زمینه ورته برابره کړې ده، ځکه د دوی په خبره چې هره ورځ 250 افغانۍ ورته ورکوي.
ستونزې ډېرې دي. پرون دکه سره بل ورځ دغه د سرخیر نسرای راسکول کړی و، بیا ته تش دی مرضي مشکلات ډېر دي. بس د واتم یوازې دا کار کوم مخکې خوشحاله یم. دولت کار اخلي زه یوازې دا هم د کور چلاو کولی شم. کوچنیان شنور دي او لکوم دي، هغه په دولسم کې دي، دولسمه فارغه سوی دي. کندهار ته دغه تاجر واخېست، کندهار پوهنتون کې ول. د ستونزې د لاسه ده سات کمول بس بار را وګرځاو سات کم بار تاجل ور واخ هیڅ ستړیا ده بس خپل.
یوازې دا د ترینکوټ هوایی ډګر نه دی چې دلته شاوخوا 300 کسان پکښې کې په کار بوخ دي. دا بیا د ترینکوټ ښار په یو بل څنډه کې د وچو میوو یو سرای دی چې تازه جوړیږي. په دغه سرای کې هم لسګونه ځوانان په کار بوخ دي. دوی هم له دولت څخه زیات خوشحاله دي چې د کار زمینه ورته برابره کړې ده، خو غوښتنه کوي چې باید تر دې نور هم د دې په ډول نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. کارپوهان وایي په یو هیواد کې د جګړې ګراف هغه وخت زیاتیږي او په نشي توکو د روږدې کسانو ده کله چې ځوانان بیکاره وي او کار او کسب نه وي.
ا ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري په افغانستان کې 12:30 بجې سوي اوس هم وخت را رسیدلې چې لنورياس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی واورو.
د غزنی په پوهنتون کې نن